کې ډیر غټ نمونه لري د لوبغاړي د دا وس وزول ور سره یو رن اوټ او همدا و چې د لوب په پایل کې لوب غوره لوبغاړي هم اعلان شو او ورته جایزه او یو کپ ورکړل شو.
زدران صاحب ډیر مننه کور مودان چراغ لې او زموږ خبرونه
او ور سره یو ډول کول غواړم لکه څنګه مو ویل چې لوب دواړه لوب د راشد خان ارمان لوب ډلې وګټلې 13 ورځ هم دوی ټیم په ډیر لوی بریا تورسي دا په ډیر لوړ توپیر باندې د لوب وګټله.
کور مودان ژوند یو سه یوسف خان زدران چې د کرکټ له ډګره معلومات راټول کړو. محترم اوردون کوز مور د دې ونی د لوب له میدان خبرونه پر همدې ځای پاتې رسیدي. د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
گوری دون کو سلام. خدای مو روغ لرا. پام کوئی چه قاچاقبران تاسیم پا قفاس کی وانه چوی او پا گاوانڈیانو مو ونه پلوری. گاوانڈیانو مو قسم خوڑلی چه داسی مو خوار کی چه نه پا آسمان ستوری ولرای او نه پا زمکا سیوری. خپراونه پا دو مهمو خبرونو پیلو. یو دا آخو دب خبر دی او بل دا پلورلو چه دا دواره لیوی من بیچه خسر چی ننیسی او پیو مطلب یعنی دالرو او روپی پای تا رسیگی. دقه دی وایو رای
اوز پامو کئی مهمو خبرونو تا نتا قان
سپیلنه ویخ
او درخانه ویده.
در پدر آژانس خبر را کوي چې د وزیرانو زوزات وکیلان غوخلی او غوڅندنې ورته کړی دا چې کای بیا د استهزاء په وخت پلرونو ته به احترامي وکړه نو خبر نوی ورته. خبر زیاتوي چې د وکیلانو وزیرانو جګړه قرار قرار د هغوی د زوزات په جګړې بدلیږي.
د جګړو د چارو ماهرین وایي چې ډالر د خدای آباد لري چې دغه ډول جګړې درولي او یا هم اسستې کړي دي. کنه هر ورځ به د څو تنو غټانو سرونه مات او ګریوانونه به یې څیرې وو. لا چې د کلمو او لړمونونو د شیندلو ویره یې هم وه، ځکه اوس خو وکیلان وزیران او نور سم د وسلو او باروتو ډیپوګان دي.
دا چې ولې د وزیرانو په ځای زوزات میدان ته رادنګي د ډګري جنګونو ماهر بدخور داسې وویل.
ګورئ دلته د استیزا او د استجوا په وخت د ډالر وخته پورته کېدل وه، آخر د طرفینو د زوزات ترمنځ ډګري نښتې او ملي جنګونه راپورته کړي. نو ښه خبره دا ده چې حکومت د زوزات د مداخلې مخنیوی وکړي او جګړې ته یوازې په خپله غټان پرېږدي چې د ډالرو په زور سره معلومه کړي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د بازانو او نورو قیمتي مرغانو په ښکار پسې اوس د زمریانو ښکار هم پیل شو. په داسې حال کې چې د هیواد ډیر لږ خلک خبر دي چې دلته هم زمریان شته، ځکه هغوی ګمان کوي چې په خپل زمریان دي او هغه چې وایي دا د زمرو وطن دی نو مقصد یې دوی دي.
خبر زیاتوي چې لومړی لګیدړو خلاص کړو او بانه یې دا کوله چې پوستکی ګران دي، خو اوس یې د هغه یو نیم زمري نیولو او خرڅولو ته ملا وتړله چې په هیواد کې له روانو جګړو یې چیرته سرویو کې ځانونه غلي کړي دي.
د ښکار د چارو ماهرین وایي چې ګاونډیانو مو لومړی وسلې ماشینري او تاریخي آثار او بیا د زنګلونو ونې او آن د قبرونو هډوکي راڅخه یوړل او اوس مو له هغو یو څوز مریانو هم خلاصوي چې ټول عمر به مو په سندرو او شعرونو کې یادول چې دا دی د زمرو وطن، دا د شاینانو کور. او که دا هم راڅخه یوړل نو وایو به چې دا د خړو غرو وطن، دا د ملخانو کور.
خبرونه خلاص شول.
رئیس چې کله بریالی شو نو د کار سالاری لاره یې ونیوله، خو فساد سالاری او زور سالاری یې مخه راتاو کړه. دا چې دی څه وایي په خپله له ده یې واورئ.
صاحب که د خپل پالیسۍ په باره کې لږ رڼا واچوئ خوشحاله به شو.
په سترګو د موږ پالیسي د شایسته سالارۍ په بنسټ جوړه شوې ده، چې فساد سالارۍ، رشوت سالارۍ، واسطه سالارۍ او پیسه سالارۍ ته پکې هیڅ ځای نشته دی.
نو تاسې د انتخاباتي فعالیتونو لپاره لګښتونه له کومه کول او که بیا ځان انتخابوئ د لګښت سرچینه به مو څه وي؟
موږ ډوډۍ سالارۍ ته احترام لرو او باور هم پرې لرو، او د ډوډۍ سالارۍ او واده سالارۍ پرته نور هیڅ لګښت نه لرو.
له ډوډۍ سالارۍ نه مو مقصد څه دی؟
مقصد مې دا ده چې خپلو انتخاباتي ملاتړو ته مو ډوډۍ ورکوله او وعدې مو ورسره کولې.
نو رایا چونکو مو په دغو دوو شیانو قناعت کوه، او بل دا چې په وعدو مو څومره عمل وکړ.
هو، هغوی که قناعت نه وای کړی نو بیا رایه هم نه راکوله، او پاتې شوه په وعدو باندې د عمل خبره. نو هغه خو اوس د ټولو د یاده وتلي دي.
د بهرنیو اړیکو په برخه کې څه نظر لرئ؟
موږ په استقلال سالاری، عدم مداخلت سالاری او متقابل احترام سالاری باندې باور لرو.
اوس چې بریالی شوی او کار کوي نو له ټوپک سالاری سره څه کول غواړي؟
زموږ هڅه دا ده چې د کار سالاری، عدالت سالاری او خدمت سالاری په واسطه ټوپک سالاری له منځه یوسو. خو ټوپک سالاری او زور سالاری دومره قوي شوي دي چې د هیڅ شي زور نه پیرسیږي.
د مر سالاری یا په عامیانه ژبه د نر سالاری په باره کې څه نظر لرئ؟
موږ د میرمن سالاری طرفدار یو، ځکه میرمنې کولی شي د محبت سالاری، اطاعت سالاری او نظم سالاری له لارې هم نران لارې ته سم کړي او هم هیواد. نو په دې اساس نر سالاری نه تقویه کوو.
نو مرستیالانې به دې هم ښځینه وي؟
نه، مرستیالان مې نارینه دي، ځکه د هیواد جوي شرایط اجازه نه ورکوي چې د فتن د میرمن سالاری په لور حرکت وکړو.
جوي شرایط؟ پونه شوم.
مقصد مې د سیاسي اصطلاحاتو کارول و.
د ورځې څو ساعته کار کوئ؟
زه د کار سالاری تر څنګ استراحت سالاری او سیاحت سالاری ته هم اهمیت ورکوم، ځکه دا دواړه اعصاب آرامه کوي او سړی د ښه کار کولو چوګه کوي.
ښه، نو په پای کې که څه پیغام لرئ کولی شئ چې ویې وایئ.
زه خپلو خلکو ته ډاډ ورکوم چې تل به د کار سالاری، عدالت سالاری او مساوات سالاری ننګه کوم. که چیرې زور سالاری او فساد سالاری پسې راواخیستم نو بیا به د ملت سالاری چغې ووهم، خو ګمان نه کوم چې ملت مې نور په واده سالاری باندې بهوار وکړي.
اوس دغه کیسه واورئ.
سنا خان چې کور ته را ننوت نو له دریشۍ سره په توشکه اوږد وغځېده او په موبایل کې په چټ لیکلو لګیا شو. میرمنې کوټې ته را ننوته او له سلام ستړي مشي وروسته یې ورته وویل چې څنګ ته چای ورته ایښی دی. دا لاړه او کړایي یې په ګاز کېښوده چې غوړي یې سره شي او بیا د چرګ غوښه پکې کباب کړي. کله چې اور ولګاوه نو زوی ته یې ورنارې کړې چې لږ شېبه وروسته د کړایي خبر واخلي او که غوړ سره شوي وه دا خبره کړي. په خپله لاړه او له کومې خورلاړې سره په چات لګیا شوه. زوی یې په ځواب کې ورته وویل چې ښه مورې، او له همدې سره یې له خپلې ملګرې سره روان چت ته دوام ورکړ. خو خپلې خور ته یې وویل چې کړایي ته پام وکړي او بیا مور خبره کړي. خور یې له هغې بلې کوټې نه ورته وویل چې ښه بیا به ورشم او وبه یې ګورم، او له همدې سره له خپلې ملګرې سره په چاته اخته شوه. غوړي څغېدل او نری نری لوګی تېښود، خو د کور یو بنده هم وزګار نه و چې راشي او د کړایي پوښتنه وکړي، ځکه ټول په چت کولو داسې مصروفه وه چې تا به ویل په دې کور کې هیڅوک هم نشته. زوی خپلې ملګرې ته ولیکل، ګرانې همدا اوس مې ستا په مینه کې زړه داسې سوځېږي چې دودورې پورته کېږي، او که روزغان نه شم نو ښایي ته هم ولیدلی شي. له هغې خوا یې ملګری چې کور یې د دوی کور ته مخامخ په درېیمه کوڅه کې و ولیکل، ته رښتیا وایې دودونه خو په رښتیا هم د تاسې له کوره پورته کیږي، خو ګمان نه کوم چې د تا د زړه به وي، ځکه زړه دې وړوکی دی او دودونه ډېر زیات دي. ته یو ځل د کور په کوټو وګرځه چې کوم ځای مو اور نه وي اخیستی. هلک یې په ځواب کې په ډاډ سره ورته ولیکل، ګرانې، دا د ما د زړه سوځېدلو دودونه دي، ښه دي چې په خپلو سترګو دې ولیدل. په همدې وخت کې پلار له هغې بلې کوټې راغ کړ، د دود بوی دی، تاسې وګورئ چې څه شي اور نه وي اخیستی. او چې کله ټول را ووتل نو ګوري چې له پخلنځي څخه د اور لمبې پورته کیږي او اور د دالیز په طرف را روان دی. کله چې د کړای غوړ ډېر سره سوي وه نو بیا یې اور اخیستی و، او له دغه اور نه څنګ ته المارۍ او بیا ټول پخلنځي ته اور خپور شوی و. پلار چې دا حال ولیده نو بې اختیاره یې چیغه کړه، آخ، دا ټول د چت له لاسه را وشول. او له دې سره ټولو د پخلنځي چت ته کتل، خو په هغه کې هېڅ داسې څه ونه لیدل چې اور ترې خپور شوی وي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.